سلامونه د افغانستان په وخت د مزګر سلور بجې دی مخکې تر دې چې د خبرونه مطلب ته لاړ شو خبرونه د هلو ټراس په نوم د ماین پاکي موسوي چې په افغانستان کې اوس مهال هغه ساحې چې ماینونه پکې دي له 15 پته مربع کیلومتر او ډېر په داسې حال کې چې نږدې دوه کاله مخکې د 2022 کال په پای کې د ساحې 350 مربع کیلومتر وي. د موسې په خپل نوي راپور کې چې پرون خبر شو ویلي چې دا ساحې د واد په شپږ ولایتونو کې ثبت شوې دي او وايي د هغه پرلپسې ګواښي چې ملکي افغانان سره مخامخ دي. په بیان کې د هم یادونه شوې چې اوس مهال د نړۍ شپېته هېوادونه او قلمرونه د ځمکنیو ماینونو له در سره مخامخ دي. مانونه له تیرو څلور رسیدو راهیسې تل د افغانان جانونه ګواښلی او په دې ترڅ کې د ماین پاکۍ موسسو تل په افغانستان کې فعالیت کړی خو تر اوسه هم نه دي توانېدلی چې ټول هېواد له ماینونو څخه پاک کړي. د چاپیریال ساتنې په اړه د ملګرو ملتونو په نوښت جوړ شوی کانفرنس پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو چې دوه اونۍ به دوام وکړي. د افغانستان په ګډون د نړۍ 198 هېوادونه د کوپ 9 په نوم د کانفرنس کې ګډون لري او په غونډه کې به د اقلیمي بدلون له کبله د رامنځته شوي ستونزو په اړه بحثونه وشي. د اقلیمي بدلون لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنري ځانګړي سلاکار انډریو هارپر فرانس پریس خبري اژانس ته وویل چې افغانستان له هغو هېوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له اغېزو تر ټولو ډېر زیانمن شوی، خو له دې زیانونو سره د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. د ترځمکې لاندې اوبو د کچې ټیټېدل، بې وخته بارانونه او سیلابونه او پرلپسې وچکالۍ په افغانستان کې د اقلیمي بدلون لوی نښې دي. د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یا USAID وایي چې په افغانستان کې د غالیو د تولید کلنۍ کچه له 1.1 میلیون متر مربع څخه د 3.3 میلیون متر مربع ته لوړه شوې ده. USAID په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې د افغاني غالیو له تولید څخه ترلاسه شوی عواید هم شاوخوا 310 میلیون ډالر ته لوړ شوې دي. د بیان له مخې د غالیو عبدالله په صنعت کې اوس مال نږدې 2 لک کسان په کار بوخت دي چې په سلو کې 90 ښځې دي. په بیان کې ټینګار شوی دی چې افغانی غالی په تولید کې زیاتوالی د آسیبا په نوم د USAID د پروګرام په مرسته راغلی دی. غالی له ډیرو پخوانیو کلونو راهیسې د افغانستان د محصولاتو او بهر ته د صادراتو مهم قلم دی. د اسرائیل د بهرنیو چارو نوی وزیر وایي د لبنان له حزب الله ډلې سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره په هڅو کې مشخص پرمختګ شوی. جد اون سار پرون خبر اعلان تویل چې اسرائیل متحده ایالاتو سره په ګډه کار کوي او په دې برخه کې مشخص پرمختګ شوی. په هغه زیاته کړه چې په هر راس نوې موافقه کې باید داسې اجرایي میکانیزم شامل وي چې د اسرائیل سرحد ته نږدې د حزب الله د پوځي تاسیساتو د بیا جوړولو مخه ونیسي. حزب الله چې متحده ایالات یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندلی ویلي چې د سولې کوم وړاندیز یې نه دی ترلاسه کړی. د اسرائیل پاوز وایي چې څلور سرتیري د غزې د تړانګې په شمال کې وژل شوی دي. د پاوز په بیان کې راغلی چې څلور واړه سرتیري پرون د وی پوځي عملیاتو پر مهال وژل شوی دي. له دې سره تیر کال په اکتوبر میاشت کې په غزه کې د اسرائیلي ځواکونو د ځمکنیو عملیاتو له پیل راهیسې د وژل شوي اسرائیلي سرتیرو ټول شمیر 300 ته ورسید. روسي خبرم دا چې د اوکران پر کریبی خار ریا د روسیې په توغندې او عملو کې یو مور لخپلو درو ماشومان سره وشل شوی ده. د اوکران د دې مرکزی خروالی الکساندر ولیکول نن سهار د دې پیښې خبر ورکړ. د ولی په وینا د قربانانو مړی د ژغورنې ډلو د غوډانې له کډوال څخه راوستل شوی چې د روسیې د بلاستیک توغندې په برید کې ویجاړه شوی ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. افغانستان کې د ماینونو ګواښ
په افغانستان کې اوس هم ماینونه شته دي. زموږ له نړیوالو نه دا هیله ده چې افغانستان کې کوم ساحو کې چې ماینونه دي دا ساحې صفا کړي.
نن د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د مړینې څلورم تلین دی.
د شهید دایی په څیر په لسګونو افغان خبریالانو خپل ځانونه د ژورنالیزم ډګر لپاره قرباني کړل او شهیدان شول.
او وزلوبې ته د چپاندازانو تیاری. پرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. موږ سره اوسئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
افغانستان د طالبانو له وکمنې وروسته د لومړي ځل لپاره سږکال د اقلیمي بدلون په اړه د ملګرو ملتونو په کانفرانس کې ګډون کړی. په دې کانفرانس کې چې پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو، د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د رئیس په مشرۍ پلاوی ګډون کړی. متی الحق خالص له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې د دې کانفرانس د افغانستان د چاپیریال د روان وضعیت په اړه څرګندونې کړې چې جزئیات په دې راپور کې وړاندې کیږي.
د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس متی الحق خالص وایي چې افغانستان د اقلیمي بدلون له ناوړه اغیزو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. افغانستان په وروستیو کلونو کې د اقلیمي بدلون ناوړه اغیزو لکه بې وخته بارانونو، دوامداره وچکالیو او سیلابونو هومره ځپلی دی چې د ملګرو ملتونو د یوې ارزونې له مخې په شپږو تر ټولو زیانګالو هیوادونو کې شامل دی. ښاغلی خالص د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د کوپ 9 تر عنوان لاندې په جوړ شوي کانفرنس کې له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې له دې کبله خوښي څرګنده کړه چې د طالبانو د حکومت استازو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده.
تقریبا د اسلامي مارادراتونو وروسته د درې کپونو یا درې کانفرنسونو کې مونږ د افغانانو په نمایندګۍ شرکت نه وکړی چې هغه د شپږویشتمو ویشتمو اته ویشتمو، او دا اوس د خوښۍ ځای ده چې دلته مونږ راغلي یو، او د اوس به د ټولو جهتونو سره د افغانستان د خلکو پیغام دنیاوالو سره شریکو.
د سګانی کال په پسرلی کې د افغانستان په شمال کې سخت بارانونه وشول چې درنه سیلونه ورپسې وو. د سیلابونو له درې سو ډیر کسان ووژل. د اقلیمي چارو د متخصصانو څېړنو وښوده چې د دې بارانونو کچه په تیرو 40 کلونو کې 15% زیاته شوې ده. ښاغلی خالص وایي چې د طالبانو حکومت د اقلیمي بدلونونو له کبله د زیانونو د مخنیوي لپاره یو ملي پلان جوړ کړی او زیاتوي چې د دې پلان اهداف به په راتلونکو 3 میاشتو کې نوي شي. د هغه په وینا افغانستان د باد او لمر له انرژي د برېښنا د تولید لپاره پراخ امکانات لري، خو د هغه په وینا د دې تاسیساتو د رغونې لپاره د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري. ښاغلی خالص د پښتنې ته چې اقلیمي بدلون د نارینه او پرتله ښځې ډېر زیانمنې کوي په ځواب کې وویل چې اقلیم سرحد نه پیژني او ماشومانو، ښځو، نارینه وو، حیواناتو او نباتاتو ته یو شان زیان اړوي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د بشري حقونو په تیره د ښځو د حقونو په مسله کې د نړیوالو له سختو انتقادونو سره مخامخ دی، او ځکه د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د کار په مهمو نړیوالو غونډو کې د طالبانو ګډون له یو لړ ستونزو سره مخامخ کړی، خو د انګلند په کامبریج پوهنتون کې د اقلیم تاریخ پوها جوانا ډپلټ وایي د نړیوالې غونډې ته ډېر داسې دولتونه هم بلل شوي دي چې له دې یا هغه پلوه ښه سیاسي سوابق نه لري. میرمن ډپلټ وایي موږ به د چا مخه نیسو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د هله ټراست په نوم د منبع کې په موسی وايي چې له هم د افغانستان له 15 کیلومتر مربع ډېر ځمکه کې ماینونه شته. د دغې موسسې د نوي راپور له مخې دغه اندازه ځمکه د افغانستان په 26 ولایتونو کې په ماینونو ککړه ده چې د ملکي وګړو پر وړاندې دوامداره خطر په ګوته کوي. په همدې حال کې د ماینونو د چاودنو ځینې قربانیان وایي چې له کلونو تېرېدو وروسته له هغو ننګونو سره مخ دي چې د ماین چاودنې له امله یې لیدلې دي. نور جزئیات په راپور کې.
د هیلو ټرست په نوم د ماین پاکۍ برتانوي موسسه وايي افغانستان د نړۍ د هغه څلورو هیوادونو په ډله کې دی چې لا هم پکې د ځمکې لاندې ماینونو خطر موجود دی. دغه موسسې په خپل تازه راپور کې چې پرون دوشنبه د نومبر 11 خبر کړی ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې په ماینونو د پوښلې ځمکې اندازه له 15 کیلومتر مربع زیاته ده. په داسې حال کې چې دا اندازه په 2022 کال کې 350 کیلومتر مربع راپور شوې وه. راپور کې راغلی چې دغه اندازه ځمکه د افغانستان په 26 ولایتونو کې په ماینونو ککړه ده چې د ملکی وګړو په وړاندې دوامداره خطر په ګوته کوي. هیلو ټرست ویلي د نړۍ 18 هیوادونه هم د ځمکنیو ماینونو له خطرونو اغیزمن دي، او د افغانستان نوم د څلورو ډیرو زیانګالو هیوادونو په ډله کې دی. عراق، کمبودیا او اوکراین نور هغه ډیر زیانګالي هیوادونه یاد شوي چې ناچاو د ماینونو په کښته او د خلکو ژوند ګواښي. په راپور کې دا هم راغلي تر هغه چې د افغانستان ځمکه له ناچاو د مهماتو څخه پاک نه شي، ستونزمنه ده چې زرګونه بې ځایه شوي کورنۍ خپلو اصلي مینو ته ستنې شي. په راپور کې د هیلو ټرست موسسې د اجرایه مشر جیمز کوان له قوله راغلی چې افغانستان د جګړې اوږده مخینه لري او بیلابیلو لوریو د ځانونو د خوندیتوب لپاره د ناچاو د مهماتو څخه استفاده کړي. نوموړي دا هم ویلي تر هغه وخته چې په افغانستان کې د ماینونو خطر په بشپړ ډول له منځه لاړ نشي زرګونه ملکیان به په ویر او اندېښنه کې ژوند کوي. که څه هم د نړیوالو قوانینو پر بنسټ په جګړه کې د ماینونو ځای پر ځای کول جنګي جنایت شمیرل کیږي، خو ښکاري په افغانستان کې په جګړه کې ښکېلو لوریو د اصل نه دی مراد کړی. تر ډیره د دې ډول پیښو قربانیان ملکي وګړي وو. د ماینونو یو شمیر قربانیان له کلونو تیرېدو وروسته لا هم د ژوند له ګڼو ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار اوسیدونکی مزمل چې 15 کاله وړاندې په ماین چاودنه کې و په خبرې شوې ازادي راډیو ته وویل،
زه نشم کولای چې کار وکم او دغه پلاستیکي خپره ته لګول ده، د سرم نشم کولای چې زه پوره پوره کار وکم خپل او له سره ډیر په عذاب یو. نو په افغانستان کې اوس هم ماینونه شته دي. زموږ له نړیوالو نه دا هیله ده چې افغانستان کې کوم ساحو کې چې ماینونه دي دا ساحې صفا کړي تر څو نور خلک له دغسې حالات نه بچ پاتې شي.
د هلمند ولایت اوسیدونکو محمد آغا چې لس کاله مخکې ماین چاودنې دواړه پخې او یو لاس ترې اخیستي ازادي راډیو ته وویل،
لسم کال دی دواړې پښې یو لاس مې دواړه په مین سره کړلې دي. نو خپل خو نه د وسایل د چلاوي نه دغه مو د اوس ما سره چیرې پاته زمې بل شناخته ولډوال څوک پیدا کمه هغه مې خواته رسی. نو پغه تهونه که زده دغه د لاچوک لرم د خپل قربانو کې مثال هغه د وسایل د چلاو د لایقات امبوزیا
د په داس حال کې د چې تیر کال د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي و چې د افغانستان د یو سلسله ورو لسوالي ول ډلې دوا په دریمه کې ناچاو دي توکي او ماینو نشته او هر میاشت شپېته تنه چې ډیره ماشومان دي د دې ناچاو د توکو او ماینونو لامل وجل کیږي یا هم مالولېږي.
نن د نومبر 12مه په هلمند کې د ازادي رادیو د خبرال محمد الیاس دایي سلورم تلیندې دایي د 2000 کال د نومبر په 12مه د هلمند په مرکز لخکرګه کې د د په موټر پسې د نخلول شوی بم چاودنه کې وشل شو. د دې پیښې مسولیت چا نه و انخست خو کورنۍ عدالت غواړي.
د شهر پر عمومي سړک رنګا پر شونه هوار دي. پولیسو د لشکرګاه شهر د عمومي سړک پر دواړو خواو لار تړلې ده او د برښنا درسته مخته چې د شهر اوسیدونکو او مدني فعالونو په اعتراضي ډول دروازه تړلې ده څوک نه پرېږدي. په یو وړه سپینه خیمه کې ځینې کسان ناست چې د برښنا د لوړې تعرفې او پر هر کیلووات لوړ مصرف په غوسه کړي دي.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس دایي چې له وژل کې دوه څلور کاله تیر شول، دغه وژونکي لا تر اوسه نه دی پیژندل شوی او کورنۍ عدالت غواړي. درې دېرش کلن الیاس دایی د 2020 زیږدیز کال د نومبر په 12مه د هلمند په لښکرګاه کې د ده موټر پورې د نښلول شوي بم په چاودنه کې ووژل شو. د برید مسؤلیت چا ونه مانه، خو د وخت حکومت او د طالبانو ویاند زبیح‌الله مجاهد چې دوی هم هغه مهال هلمند کې پراخ حضور درلود ویلي و چې په دې اړه څېړنې کوي. هغه څېړنې چې د دایي د کورنۍ د غړو په خبره هیڅ پرمختګ یې نه دی کړی. د الیاس دایي ورور مجتبی محمدي ازادي راډیو ته وویل،
موږ بار بار د شهید الیاس د قاتلینو او د هغه د قضیې د پلټنو په برخه کې د هغه ادارو ورګانونو څخه چې هغه د خبر اعلان په برخه کې کار کوي د پلټنو غوښتنه کړي، د خطر دا مهال پورې هیڅ نه و پرمختګ نه دی سوی.
د خبریالانو ملاتړو بنسټونو هم په دې اړه په وار وار د څېړنو غوښتنه کړې. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل،
د شهید دایی په څیر په لسګونو افغان خبریالانو خپل ځانونه د ژورنالیزم ډګر لپاره قرباني کړل او شهیدان شول، خو له بده مرغه تر ننه پورې د یو خبریال دوسیه هم ونه څېړل شوه. که څه هم د جمهوریت په دوره کې ژمنې وشوې چې دوسیه به څېړل کېږي، خو یوه دوسیه هم ونه څېړل شوه. او باور لرم چې واکمنه اداره هم لیوالتیا نه لري چې د افغان خبریالانو په خاص ډول د شهید افغان خبریالانو دوسیه وڅېړي. زه فکر کوم چې په ګډه ټول افغان خبریالان باید نړیوالو محکمو ته دغه مسله راجع کو او د نړیوالو محاکمو څخه وغواړو ترڅو په دغه مسله کې د مداخله وکړي او د افغان خبریالانو د دوسیو مسله د تعقیب کړي.
خود طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. هلمندیان وایي الیاس دایی د دوی غږ و او خپلو راپورونو کې تل د دوی رښتینې او لومړنۍ ستونزې بیانولې. د هلمند یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
الیاس د یو له هغه اشخاصو و چې د زموږ د هلمند د خلکو غږ به یې اورېدل او د هغوی ستونزې به یې اورېدې او تر نړیوالو به یې رسولې، تر حکومت او چارواکو به یې رسولې. اوس د هغه د مرګ تقریبا 4 کاله پوره کېږي او موږ ډېر خوابدي یو د هغه په مرګ سره. اوس په هلمند کې بیخي داسې خلک کم دي او یا کوي چې په نشته را حساب دي چې په رښتینې معنی د هلمندیانو غږ واوري، د دوی ستونزې واوري او تر نړیوالې ورسوي.
د الیاس دایی یوازینۍ نښه د هغه 5.5 کلنه لور مهرباني ده چې په هلمند کې له خپلې کورنۍ سره اوسیږي. مهرباني لا ښوونځي ته د تګ نه ده شوې، خو د حساب زده کړه چې له خپلې نیا د الیاس دایی له مور میرمن زرغونې سره پیل کړې دي. هغه چې هیله لري لمسی به یې په تعلیم سره د خپل پلار نوم روښانه کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د روانې لړم میاشتې په 11مه ویلي و چې په تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې 128 خبریالان او د رسنیو کارمندان چې له ډلې یې 40 تنه ښځینه وې وژل شوي دي. د مرکز په یوې اعلامیه کې ویلي چې له سزا څخه د معافیت د فرهنګ په وجه څه باندې 40% د قربانیانو عدالت نه دی ترلاسه کړی. له دې سره هممهاله بیا ملګرو ملتونو د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي و چې په ټوله نړۍ کې له 2006 څخه تر 2014 کاله پورې د 1200 ډیر خبریالان وژل شوي دي. د دې سازمان د بیان پر بنسټ د شاوخوا 50% خبریالانو د وژنې قضیې محکمو ته نه راجع کیږي. په بیان کې د دې سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش له حکومتونو غوښتي و چې د خبریالانو د خوندیتوب او د خبریالانو پر وړاندې د جنایتونو څیړنې دې وکړي او عاملانو ته دې بیرنۍ سزاوې ورکړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د ننګرهار ولایت په خیوا، درې نور، بهسود، کاما او شاوخوا نورو ولسوالیو کې د توپاني بارانو سختې ګلې له امله خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. په خیوا کې اتن مړ شوی، په سلګونه جریبه کرنیز ځمکه اوبو وړې او لمانځه وړې ده. نور تفصیل په راپور کې.
د خیوی ولسوالی اوسیدونکي عبدالرحیم ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې نن دوشنبه شدید باران، ګلۍ، توپان او سیلابونو خلکو ته زیات زیانونه اړولي دي او ګڼې لارې بندې کړې دي.
نن د دوشنبه په ورځ تقریبا 4 بجې د درنو بارانونو، سیلابونو او ګلۍ د کوز کونړ ولسوالۍ بالخصوص د ګوریک او کاشکوټ او په سورچ او بډیالۍ سیمې درنو بارانونو او ګلۍ دومره زیاتې وځپلې، حتی چې پاسونې مکمل دستې وچې تباه کړې دي. خوړونه راوتي لارې بندې شوې دي، ترانسپورټي لارې هم بندې کړې وې. خلکو ته ډېر درانه تاوانونه اوښتي دي.
د خیبی ولسوالۍ د بډیالۍ اوسیدونکي سید محمد راته وویل ننني توپانی باران او غلی د سیمې بزګران سخت زپلی دي.
هم غلی ورغلی دي، هم ډیر سخت باد، شدید باد او طوفان راغلی دي. تقریبا ډیر د خلکو د بزګرانو زمکي خراب کړی دي، حاصلات خراب کړی دي.
په ننګرهار کې د سرپرست حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس ته هم چارواکو ویلي چې په خیبی، ګوشتي، کامی او بټیکوټ ولسوالیو کې شدید غلی خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. په خبر کې وړاندې راغلی چې په خیبه کې د دیوال چپه کېدو له امله یو تن مړ شوی او پر سلګونه جریبه ځمکه ولاړ کښتونه یې لمنځه وړي دي. د ځایي چارواکو په وینا چې په ځپل شوو ځایونو کې خلکو ته د اوښتو زیانونو د کره اندازې معلومولو لپاره سروې پیل کړي او یا د کورنیو سره به مرستې وشي. د یادونې ده چې د روان لمریز کال له پیل څخه د ختیځو ولایتونو په ګډون د هیواد بیلابیلو سیمو کې شړکنده بارانونو، توپانونو، ګلۍ او سیلابونو خلکو ته د سر او مال ګڼ زیانونه اړولي دي، خو لا تر اوسه د تیرو طبیعي آفتونو زیانمنو شوو سره پوره مرستې نه دي شوي چې تازه د ننګرهار یو شمیر سیمو کې بیا ولسونه وځپل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
وازلو بچې په افغانستان کې له سنتي لوبو او کلتوري ورزشونو څخه د هر کال د هوا په سړېدو سره د پلازمینې کابل په ګډون په یو شمېر شمالي ولایتونو کې ترسره کیږي. د دغې لوبې لوبغاړي یا چپنده اندازان د وزلوبې ورزش یوه سخته لوبه بولي. د افغانستان د وزلوبې ملي فیډراسیون وایي د محل دیواد په بیلابیلو ولایتونو کې څوارلس رسمي او شاوخوا یو سلاتیا غیر رسمي لوبې لوبډلې فعالیت کوي. نورحال د فیروزي عزیز په راپور کې.
چاپاندازان د وزلو بشپګم لیک سیالیو ته چې ټاکل شوی تر راتلونکي ویم میاشتې پیل سي تیاری نیسي. محمد ابراهیم د افغانستان د وزلو بل لوبغاړو څخه دی او د دغو سیالیو د لوبڅارۍ جواز هم ترلاسه کړی دی. ازادي راډیو ته د دغه کلتوري ورزش د سختوالي په اړه وویل:
بسکشه کار هر نفر نیست، بسکشه کار زور او ثقیل است.
وزلو به هر چا کار نه دی، دروند او زور کار دی. او یو چاپانداز باید جدي چمتووالی ورته ولري.
وزلوبه د افغانستان له کلتوري ورزشونو ګڼل کیږي. په وزلوبه کې د دواړو ډلو چپندازان په داسې حال کې چې په آسونو سپاره وي او مخصوصې جامې یې په تن وي، د لوبې لپاره حلال سوي وزه یا وزګوړی له ځمکې پورته او د حلال دایرې ته یې ورسوي. د ټیم ملګري یې لار ورته خلاصوي، خو مقابل سیالان یې مخه نیسي او هڅه کوي چې وزه ترې ونیسي. کلونه کلونه باید زیار وایستل سي ترڅو یو کس بریالی چپنداز سي. پهلوان امان چې د کندوز ولایت له مشهورو چپندازانو دی، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دولس کلن و چې د لوبې ته مخه کړې ده.
از سن 12 سالگی از سواری را شروع کردیم.
په دولس کلنۍ کې از سورلۍ پیل کړې او په اتلس کلنۍ کې مې رسمن وزلوبه پیل کړه. خپل ځواک مې وښود او د تلولۍ 3 کپه مې ترلاسه کړې.
خو ویل کېږي چې په وزلوبه کې دا تلولۍ یوازې د چپندازانو په چلیدو پورې نه، بلکې د هغوی د آسونو خوالی پورې هم اړه لري. عبدالرازق د افغانستان په شمال کې د وزلوبې لوبخانیو لوبغاړو دی چې له مودو راهیسې د وزلوبې آسونه ساتي. د ازادي راډیو ته وویل
زیات خلک تور آسونه خوښوي، سامان آسونه خوښوي، جرن آسونه خوښوي، د هغه هر چا ذوق ده، خو زیات خلک تور آسونه خوښوي. نو اصلش ډېر مصرف هم لري، دېرش ورځې کې 10 منل بشه خوري، نیمه لزر پیسې هېڅ خوري. نو ډېر مصرف ده، لږته زیات مصرف ده، خو کار څنګه مصرفي خلک د علاقه مند دي چې بسکشي ویني.
د افغانستان د بدني روزنې او سپورت او د ملي اولمپیک کمیټې د وزلوبې فدراسیون مشر غلام سرور جلال ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې د وزلوبې شپږم لیګ د را روانې قوس میاست په 15مه نیټه جوړ سي. نوموړي په ټول افغانستان کې د وزلوبې د ټیمونو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا رسمي ټیمونه دي، موږ تقریبا 3 ټیمه ده د بسکشي او شپږ ټیمه د نزه بازي، او غیر رسمي ټیمونه موږ تقریبا 3 شپږ او 3 ټیمونه لرو، لکه په ولایت کې کڅوړو سوالي یا یو ټیم لري د بسکشي.
دا لوبه د طالبانو په لومړی دوره واکمنۍ کې بنده وه، خو اوس یې اجازه ورکړې ده. اوس لوبه د افغانستان په بلخ، کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، فاریاب، جوزجان، پروان، کاپیسا او پنجشیر ولایتونو کې ډیر مینوال لري. په دې وروستیو کلونو کې د وزلوبې ورزش د افغانستان په لویدیځو او سویل لویدیځو ولایتونو کې هم زیات شوی، او په هرات، غور، کونړ او نورستان ولایتونو کې هم اوس د وزلوبې لوبډلې جوړې شوي دي.
د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي او وایي چې د طالبان حکومت د خوړو د کنټرول اړوند ادارې په بازارونو لازم کنټرول نه لري. نور جزئیات په دې راپور کې.
دا د افغانستان پلازمینه کابل دی. دلته له نورو ستونزو سره سره خلک شکایت لري چې د حکومت د خوړو د کنټرول اړوند ادارې په بازارونو کې لازم کنټرول نه لري. دوی وایي یو شمېر پلورونکي د واټونو پر سر تاریخ تیر شوي یا کم پاتې تاریخ لرونکي خوراکي توکي پلوري چې پیرودونکو ته روغتیایي ستونزې پېښوي. دوی دا هم وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله خلک اړ دي چې دغه توکي وپیري. د کابل اوسیدونکي جواد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ځینو سیمو کې لکه پلخشتي او منډوي کې ځینې نوشابې، لبنیات، پنیرک، ملایی او نور تاریخ تیر یا کم پاتې تاریخ خوراکي توکي پلورل کیږي او زموږ خلک چې یو شمېر بېوزلي او نالوستې دي اخلي. دوی د 40 افغانیو توکي په لس 15 افغانۍ لیلاموي او خلک ورڅخه کار اخلي.
د کابل ښار بل اوسیدونکی جبار خان وایي چې د ده په پیژند کې یو څوک د تاریخ تیر شوي څښاک د څښلو له امله تر روغتون ورسېده.
همداسې د موږ یو شناخته و په بازار کې د سړک له غاړې جوس خوړلی و، تاریخ تیر شوی بس ډېر ناجوړه شوی و. موږ شفایت ته بولې و، په ډېرو دواو، په ډېرو پیسو او معالجې باندې بیا جوړ شوی و.
د میدان وردګو اصلي اوسیدونکي کابل میشتې رخمینې هم ازادي راډیو ته وویل:
چنه تاریخ شتیر شي مواد چې د وخت تیر شي هغه په ظالم مواد باندې اوري، هغه نوغه ډېرې ستونزې سیرته پېښې وي، خصوصا په کابل کې بعض ولایتو کې چې هغه از مرکز نه زیات لرې دي، یعنی بعضې کلي دي او بعضې لرې سیمې دي، لرې ولایتونه دي، دغه کار بیخي زیات دی که بدبختانه چې یعنی هغه بعضې وخت ما خپل هم لیدلی چې بعضې خلک خوړلی دي، هغه بیخي وته دلبدي پیدا شوي، د ډاکټر تیر شوي دي.
د کابل ولایت دا اوسیدونکي د طالبانو د حکومت له اړوندو ادارو غواړي چې دې موضوع ته جدي پام واړوي. ډاکټران هم له دغو خوراکي توکو په نه استفادې ټینګار کوي. د انتاني ناروغیو ترینر متخصص ډاکټر فرید الله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کدا توکي یو خوړه په جامد شکل وي، یو په مایع شکل، یعنی د انرژیګانو په شکل باندې، او یا هم کیدلی شي چې د کنسرو په شکل وي، نو کله چې د خوړو تاریخ پوره شوله، یعنی هغه د اکسپایر ډیټ یا خپل باندې د انقضا تاریخ پوره شو، او ورسته له دې څخه دا خوړه قطعا د استفادې وړ نه دي. د کومک په ځای باندې کیدای شي زموږ روغتیا ته ډیر ضرر ورسوي او مختلف ساري امراض باندې موږ اخته کړي، او دې ترڅنګ کولای شي چې موږ د خوړو په تسمم باندې اخته کړي.
موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت، د عامې روغتیا وزارت، چې د خوړو او درملو ادارې هم اړوند ده، د ویاند شرافت زمان او د کابل ښاروالۍ د ویاند نعمت الله بارکزي نظر هم واخلو، خو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. موږ په پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ کې د ستونزو زیاته ده د سینه بغل، او کلینیکونه مونږ کمزورې دي. ډاکټران څه خاص ډاکټران نشته چې هغه یا معاینات شي او کې یا درملنه وکړي. بل ولسوالۍ ته جنځو او بل ولسوالۍ کې بیا لاړ سواله ته بیا دوا او شی په مثال په وخت نو سره سواله ځکه چې هغه مو غواړي دوا او شی تراسي مثال بیرته موږ ځانونه نه سره تر سواله ډاکټرانو له خوا دلته ډېره کمزوري ده. مثال کلینیکونه نو کو نو دا شه دلته نستا.
سلامونه نیکی هلی ازادی رو کارکون که وریدون کو تا افغان کډوالو سره ایران یا په ترکیه یا پاکستان یا نور هیوادونو کې کوم ډول ظلم او جبر چې روان دی هغه نور د برداشت وړ نه دی. زندانونو ته چول وهل، ټکول یا په دار ځړول دا هغه مشکلات دي چې افغان کډوالو سره مخامخ دي. ترې د طالبان حکومت افغان کډوالو دغه مشکلات حل کړی نه دي. دغه هیوادونو سره هم هیڅ ډول خبرې اترې نه دي کړي. دغه زورونه طالبان باید وغندي. زما فکر تر دې دمه چوپ پاتې کېدل او خاموشي اختیارول د افغانانو کې نفرت نور هم ډېروي. طالبان په مقابل کې باید زر تر زره حل لار وباسي تر څو افغانان امن او خوشحاله هر کوم هیواد کې ژوند ولري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد الله ساحل ګومل وسالی اوسیدونکی یم، زارو خیرو د کلیم. خو موږ ستونزه دغه ده چې خوانټینی او شی کار نه کوي. باید سانټینی او شی راته منظور سي. سړک مو بیخي اندازې زیات خراب ته مسل مرزان شی پیش له درنځه کې بل وساره سره به پورې زموږ درې ګنټې مزل دغه خراب پیلار. نو هیله د دې چې ما میسج نه شرکې.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د پنځه دقیقې بعد تکرار خبرونه هم درته لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه